در استودیو با خود داریم با مطالب نو. نوری صاحب خوش آمدید به برنامه.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړی مشه. په افغانستان کې سهار 8 بجې شو، یو ځل بیا مو نوې 14 هجری لمریز کال او نوې 15 هجری لمریزه پیړۍ نیکمرغه. پدې خبرونه کې چې زنوري اسنوري وړاندې کوم وابوري چې د افغانستان امنیتي چارواکي د نوي کال د منځلو لپاره په ټول هیواد کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. ارګ کې هم د نوي کال د منځلو ځانګړي مراسم په پام کې نیول شوی دی. کولمړې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان یوې محکمې دوه تنه پر یوې ښځې د جنسي تیریو په تور په اعدام محکوم کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي متحدین د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر د نوي کال په مناسبت د یوې خبر پاڼې په خبرولو د سوکال افغانستان د جوړېدو لپاره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ژمنه وکړه. اندرس وان براند د افغانستان سوله د ټولو په ګټه بلل او په دې لاره کې د دې ټولنې د مرستې پر چمتووالي بیا ټینګار کړی دی. نوموړي عدالت د افغانستان د خلکو د لاسرسي د سوداګرۍ ودې او نورو عامه خدمتونو په برخه کې د اروپایي ټولنې پر رول ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د چاودیدونکو موادو ډکی او موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا موټر تیر ماښام د کابل په ارغنده سیمه کې د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او چاودیدونکو مواد شنکړی شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په کابل کې چې نږدې هره ورځ چاودنې کېږي، د چاودیدونکو موادو ډکی او موټر د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې خلک نوې هجري لمریز کال مانځي. ښاغلی آرین ویل د نوروز د میلو د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې فعال دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګ زوی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شو. د پکتیا د امنیې قمندانې ویان محمد لال اميري ازادي راډیو ته وویل په خطر مقام د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې رامنځته شوې ده.
ماشان په بلش پر بجې شوخه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې پکتیا ولایت دولتي شورا غړی ملنګ زوی صاحب د نامعلوم مستقبل لور څخه په ډزو وشتل شوی دی چې په ډیر خوشنۍ سره باید وایو چې ملنګ زوی صاحب په شهادت سره رسیدلې د وطن نور سربازان چې د هغه زخمیان شوی دي.
تر اوسه د دې بریټ مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان کرکټ ملي ټیم د شلوریزو سیالیو دریم لوبه هم پرون له زیمبابوې وګټله. د افغانستان ټیم د زیمبابوې ټیم ته د 28 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان ټیم په شلو اورونو کې د زیمبابوې لوبډلې ته د 104 منډو هدف ټاکلی و چې دغه هدف یې پوره نشو کړی او د 5 لوبغاړو په سوځېدو یوازې 106 منډې جوړې کړې. افغانستان له دې وړاندې په دوو لومړنیو نړیوالو شلوریزو لوبو کې هم زیمبابوې ته ماته ورکړې وه. افغانستان په دغو لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې زیمبابوې سره د ټیسټ لوبو لړۍ هم ترسره کړې چې یوې ګټلې او یوې بایللې ده. د پاکستاني وی محکمې دوه تنه پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور په اعدام محکوم کړل. دا ډله ییز جنسي تیری تیر کال په لاهور ښار کې د یوې لویې لارې په څنډو کې شوی و چې پراخ ولسي غبرګون او د لاسختو قوانینو غږ راپورته کړی و. عابد ملهی او شفقت علي پر ډله ییز جنسي تیری سربیره په انسان تښتونې او ترورستي فعالیتونو هم تورن شوي دي. د حکم له مخې دغه کسان به د اعدام سزا تر پلي کېدو د مخه 14 کلن بند هم تیروي. دا خبره څارنوال حافظ اصغر کړې ده. پر دې ښځې هغه مهال جنسي تیری وشو چې د لویې لارې په څنډو کې موټر تیل اخلاص کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي متحدین دي د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. لوید آستن پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال راجنات سنگ سره تر لیدو وروسته خبر اعلان ته دا خبره وکړه. استن دا څرګندونه داسې مهال کوي چې هند په پام کې لري له روسیې څخه د S-400 هوایي مدافع ټوغندیو سیستم وپیری. د دغه معاملې لومړنی لګښت په 2019 کال کې ورکړل شوی او تمه ده چې دغه مزایلو د زګاوی د روان کال په وروستو کې هند ته ورسیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس د تانزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشرې سامیا سولوهو حسن ته د ټاکلو مبارکي ورکړې ده. د تانزانیا د ولسمشرې په توګه د لوړې لپاره ځای کولو وروسته هاریس په یوه ټویټ کې ویلي چې سولوهو حسن ته ښې هیلې غواړي او ویلي چې متحده ایالات چمتو دی چې د دوړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره له هغې سره کار وکړي. وروسته له هغې چې د دې هیواد ولسمشر جان ماګوفیلو څلور ورځې مخکې مړ شو او سولوهو حسن د مارچ په 19 د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، هغه د دې هیواد مرستیال ولسمشره وه. خبرونه ملاحظه ډېر ډوډو اوریدل کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي ډوډو په وی پانا کېشته پته مو د ازادي ډوډو ټکی اورګیا ازادي ډوډو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان امنیتي چارواکي د نوې کال د منځلو لپاره په ټول هیواد کې کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. ارګ هم د نوې کال د منځلو ځانګړي مراسم په پام کې نیولې دي. د ازادي رادیو څو اوریدونکو څرګندونې مو واوري چې نوې پیړۍ لپاره څه هیلې لري، هیلې کوي او تیره پیړۍ کې څه لاسته راوړنې درلودي.
څوارلسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریا ډکه پیړۍ وه.
دغه راز باوري چې افغان امنیتي چارواکي د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د قومندان عبدالغنی علیپور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو په وړاندې عملیاتو کې د علیپور شاوخوا شلو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو کډه شوي کډوال وایي د جګړو له امله یې خپلې ځمکې او باغونه شاړ پرېښي دي.
وس نشي کولای چې خپل ځمکو ته لاړ شي، خپل باغونو کې کار وکړي، نو له دغه امله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
د ځوانانو لپاره د تاند څنګه په خبرونه کې به واوري چې یو شمېر ځوانانو د نوې ټکنالوژي پر مټ ویډیوي لنډو ډرامو ته مخه کړې ده.
شیطانات ویډیو می جوړ کړل که هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړنو خلکو ډیر خوخه کړ، ډیر تشویق کړم.
دا او د حقیقت صدې د ازادي رادیو بلونی خبرونه د خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدل شي. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. بیا مو هم نوې څوار لسوم هجری المریس کال مبارک شه. نن نوې 15 هجری المریزه پیړۍ هم پایل شو، په دې هیله چې دواړه په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ زیری ورکړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مو واوریدل، نن د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نوروز میلې جوړیږي. هر کال په مزار شریف کې هم د روزې په زیارت کې نوې کال یا د ګل سرخ میله د جهاندی په پورته کولو سره پیلېږي. دغه مراسمو ته هم په زرګونو کسان ورځي. سکال هم د بلخ چارواکي د نوروز د جشن لپاره د خو تدابیرو خبر ورکوي. نور به د فریبا ظاهر پر پورت کې وورو.
نن د یو زرو څلور سوم کال لمړی ورځ او د 15 میل مریض پیړۍ اول ورځ ده. په افغانستان کې د نوې پیړۍ پایل داسې مهال منځل کیږي چې دا هیواد تیر یو کال د سخت امنیتي ننګونو او تاوتریخوالي شاهد و. د کورونا ویروس هم دغه کال خلک ډیر اندېښمن کړل، خو له موجودو ننګونو سره سره تمه ده زرګونه افغانان د نوروز جشن په لرغونو مراسمو کې ګډون وکړي. افغان چارواکي د افغانستان په شهرونو او ولایتونو کې د سخت امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. هر کال د نوروز ورځ په مزار شریف ښار کې په ځنګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. سږ کال ارګ هم د دغو مراسمو لپاره تدابیر نیولې دي. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نوې کال په ځنګ مراسمو باندې او له نورو کلونو څخه متفاوت ولمانځل شي. په خپل باندې به ولسمشر هم په ارګ کې نوروز په مراسمو کې ګډون کوي. د نوروز د اوزی سفیران به دعوت کیږي. په ټول هیواد کې به په ځانګړو مراسمو باندې ولمانځل شي.
د دې ورځې د منځلو لپاره په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې سخت تدابیر نیول شوی دی. د نوروز د مراسمو په درشل کې امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په ارغندې سیمه کې تیر شپه د چاودیدونکو موادو ډک موټر نیول دی. د کورونی چارو وزارت مرستیال وین احمد زیا د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
تمام محلاتی که در آن تجمعات مردم می باشه و جشن نوروز
ټول هغه سیمه چې خلک پکې راټولېږي او د نوروز جشن لمانځل کیږي د امنیتي ځواکونو تر شدید امنیتي پوښښ لاندې دي. له هیوادوالو غواړم چې له اندېښنې او تشویش پرته نوی کال ولمانځي او د نوروز په جشن کې ګډون وکړي.
خو په ارګ کې د مراسم د دې سبب نه سو چې خلک په مزار شریف ښار کې د نوروز جشن لرغونو مراسمو ته لورتلو ډډه وکړي. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وویل په دې جشن کې شاوخوا 4500 کسان د روضې په زیارت کې چې حضرت علي ته منسوب ده راټولېږي، چې په هغو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو ډیپلوماتان هم شامل دي. د همدې مراسمو لپاره په بلخ ولایت کې هم جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د بلخ تنظیم قمندانۍ ویان عادل شاه عادل وایي دا تدابیر یې بي ساري دي. د نوموړي په خبره د مزار شریف ښار شاوخوا ته 15 امنیتي کمربندونه جوړ شوی دي او د روزي شاوخوا کورونه او اپارتمانونه یو په یو تلاشي کیږي او تر نظر لاندې دي. شغلی عادل ازادي رادیو ته وویل:
ما امسال با یک تدابیر خاص امنیتي مراسم برگزار میکنیم.
سشکل له ځنګړو امنیتی تدابیرو سره دا مراسم لمانځو. له هغو درنو ملمنو څخه چې مزار شریف ښار ته راځي، هیله کوو چې د هر ډول مشکوکو قضیو په لیدو سره د بلخ ملي پولیسو سره د دې لرغونو مراسمو د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري وکړي.
شغلی عدل زیاته کړ چې د پولیس او امنیتي ساتونکو د ټلیفون عاجل شمیرې چاپ او لبیلابیلو لارو خلکو ته رسول سوي چې د اړتیا په صورت کې اړیکه ونیسي. نوموړي د امنیت په ټینګښت کې د خلکو همکاري مهم وبلله.
د پیړې هلې
ټول اوریدونکو ته سلامونه، درناوی، مینا او ادب وړاندې کوم. انجینر نواب خان کوچم د متحده عربی اماراتو له دوبی ښار څخه. څوارلسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریا یو ډک پیړۍ وه. د همدغې پیړۍ په 92 کال کې د دوهم او دریم نیکه د کورنۍ یوازینی کس وم چې له 12 ټولګي فارغ او د همدې پیړۍ په 96 کال کې له پوهنتون فارغ شوم. د خپلې کورنۍ او خوشمشتو کوچانو د سیمې یوازینی کس شوم چې د همدې پیړۍ په 90 کال کې مې په بهر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له یوې نمایندګۍ سره کار پیل کړ. د دغو ټولو بریاوو سره سره مې زیات تکلیفونه هم ګاللي. له خپل کور څخه تر ښوونځی 10 کیلومتره هر ورځ پلی تګ، د کورنۍ لخوا ښوونځی ته د نه تګ ستونزې، د طالبانو لخوا اختارونه او کمینونه، بیا کابل کې شخصي پوهنتون ویل او هغه مصرف په خپلو او د ملګرو په مټ پوره کول، په بهر کې وظیفه اخیستل او نور ټولنیزې ستونزې هغه څه وو چې ما وګلل. په دې هیله چې هیواد کې سوله، آرامي او پرمختګ حاکم شي. الله دې دغه پیړۍ افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ پیړۍ کړي. 1400 کال مو مبارک شه. په هیواد کې د تلپاتې سولې په هیله په درنښت.
ازادي رادیو اوري. افغان امنیتي ځواکونو د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د مشر عبدالغنی علیپور په مشرۍ د وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغو عملیاتو کې د علیپور شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا عملیات وروسته له هغې پیل شوي چې د کپ 28 د میدان وردګو په بیسودو ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه هلیکپټر د علیپور د وسلوالو لخوا نسکوره شو او د 4 پیلوټانو په ګډون 9 تنه د ملي اردو پوځیان پکې وژل شول. نور جزئیات دې فریبا ظاهر پر پورته کوي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټر تر نسکورېدو وروسته د ځایي قومندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تیره ورځ پیل شوي او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخاذی و همچنان پست های باجگیری
به حقوق بریدونو که چه د ملی اردو د ځواکونو لخوا د علی پور او نورو غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې پیل شول، د دوی دولستانه وشل شوی او شپږ نورې ټپیان دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي دی ولسوالۍ ته بیرته امن او نظم راولي،
نو نظم دوباره د ولسوالۍ بر بگردانند.
شغلی امان و نویل چې د عملیات په ترڅ وخت دوام وکړي، خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیه په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورسوي هليكوپټر د قربانیانو غچ باخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې علي پور او پخپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي، پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي، نو د دې خبره د طالب او علي پور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق تر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارول کې دی لبیړی کار نه اخلي، څو په سیمه کې ملکی وګړي له زیانه خوندي پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په پیل شوي عملیاتو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو استول شوي ویډیو کې هغه څرخی الوتکه ښکاري چې د چهارشنبه په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکور شوه. علیپور په یو ژغیز پیغام کې د کسانو لخوا دا اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علیپور خپل وسلوال سان د مقاومت ځواکونو بلل او ویل چې د بیا عدالتۍ پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې د جمعې پر ورځ جنازې خاورو ته وسپارل شوې. عبدالغنی علیپور د 1990 لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د خپل سر وسوالو فعالیتونو په تور نیول شوی و چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشی شو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. افغان ولسمشر دوه وزیران وټاکل خو په واک کې شریکې غوسه کړ. ورځپاڼې د اشرف غنی له لوري د کابینې د دوه مهمو غړیو تغییر په حکومت کې د پیاوړي شریک عبدالله عبدالله له سخت غبرګون سره مخامخ شو. انډیپندنت بیا دې اختلاف ته په اشاره سره لیکي چې دا په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د فشار په زیاتېدو دی چې له طالبانو سره سوله وشي. اشرف غنی او عبدالله عبدالله تیر کال د می میاشتې په شلمه د واک د شراکت یو موافقه وکړه. دا موافقه دوه میاشتې وروسته تر دې وشوه چې دغو دواړو د 2019 کال د سپتمبر د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ځانونه بریالي اعلان کړي وو. د موافقې له مخې اشرف غنی ولسمشر پاتې شو، عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر شو. همدارس د موافقې له مخې عبدالله عبدالله ته د کابینې د نیمایي وزیرانو د ټاکنې واک ورکړل شو. ولسمشر اشرف غنی د جمعې پر ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي برطرفه کړ. د ده پر ځای حیات الله حیات د سرپرست وزیر په توګه وټاکه. همدارس لوی درستیز یاسین زیایه د سرپرست دفاع وزیر په توګه تعین کړ. انډیپندنت لیکي د دې تغیراتو په اړه ډیر لږ توضیحات ورکړل شوي دي، خو دې اقدام عبدالله عبدالله په قهر کړ او د شنبې په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا پریکړه په اوسنیو شرایطو کې د هیواد د ګټو په زیان ده او د منلو نه ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه وړاندې لیکي دا تغیرات په داسې وخت کې راغلي دي چې د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل پرانیستې کېدو دی چې تر هغه وخت به ټول امریکایي سرتیری له طالبانو سره د شوې موافقې له مخې د افغانستان وسی، او په ورته وخت کې امریکا پر افغان حکومت او طالبانو فشارونه زیات کړي دي چې سوله وکړي. د ورسپانې په باور د کابینې دا بدلونونه شایي د ولسمشر غنی له لوري د امریکا د فشار په وړاندې د درېدو یوه نښه وي، او همدارس د موقت ادارې د ملاتړ د زیاتېدو په وړاندې درېدل وي. امریکایي خبرونې آنلاین پولیټیکو بیا په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي حضور په ارتباط د ولسمشر جو بایدن نظر په یو تحلیلي مطلب کې راخیستی دی. جو بایدن په 2013 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت له ځانګړي استازي ریچارډ هول بروک سره په یو خصوصي غونډه کې پر دې سخت غبرګون ښودلی و. که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، هلته به د طالبانو تر رژیم راوروسته د افغان ښځو ترلاسه کړو حقوقو ته سخت زیان ورسیږي. پولیټیکو لیکي بایدن هغه وخت ویلی وو چې بیا به خپل زوی د شزو د حقونو لپاره هلته ونه لیشي چې ځان په خطر کې واچوي. پولیټیکو خبرونه لیکي د بایدن دا خبرې په هغه یاداشتونو کې خبرې شوې دي چې هول بروک لیکلي دي او دا د لمړینې وروسته زموږ د خلکو په نوم کتاب کې خبرې شوې دي. په دې کتاب کې د بایدن په وینا راغلي دي چې باید له افغانستان ووځو. د خبرونې په باور دا د تر دې خبرو لس کاله وروسته جو بایدن فرصت ترلاسه کړی دی، خو لا هم د پروګرام په افغانستان کې د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو په اړه روښانه نه دی.
د پیړۍ هلی
شپږ کلن حمید الله احمد زید ننګرهار ولایت څخه تیر پیړۍ کې چې ما کوم پسرلی تیر کړی د ژوند پسرلی می تیر کړی هغه واقعا هم دا دنیا د بریا او ستونزې ور سره مل وی له دې ژوند سره بریا می په دې ډول دا چې ما شکر الحمدلله چې په تیر کال کې ما د ماسترۍ سند تر لاسه کړ. اما ستونزې زیاتې په شخصي لحاظ کې وایم چې د وظیفې نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، هغه څه لاملونه چې ټکان ورکون کې په کول کې که سړی ستونزې ته وګوري هغه دا وی چې تر بلې هرې ستونزې په زموږ په هیواد کې یو جګړه ځپلی هیواد دی، نو جګړې تر بلې هرې ستونزې دلته په لومړۍ کرښه کې شتون لري. راتلونکي پیړۍ چې کومه راځي په دې کې له موجوده حکومت څخه هیله دا ده چې کوچیانو قشر د تر بل هر قشر لومړیتوب ورکړي. نو دوی اوس د ماسترۍ، لیسانس، ډاکټورا تر کچې پورې دوی ځوانان لري، نو هغوی باید دوی پر دندو باندې وګماري، نه دا چې لکه د تیرې پیړۍ په څیر باندې هغوی له پامه وغورځول شي. او په کول کې بل غوښتنه دا ده چې په راتلونکي پیړۍ کې باید تر ټولو زیات لومړیتوب سولې ته ورکړل شي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو، کندوز ښار ته شاوخوا ولسوالیو کډه شوي کډوال وایي په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان کې جګړې ونه درېوي، دوی ځمکې بشاړي او باغونه به وچی. یو شمیر دغه کندوز ښار ته کډه شو کډوال ازادي رادیو ته ویلي سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو لار هواره کړي. نور په دې رپورت کې
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکړه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکړه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زمونږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرخه ده، وخت نه وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي، نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دي وربند وکړي، څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړي او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بېځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغه خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دا زخمي بس یا اوبه لګېږي. څه چې سرمایه د ما تخم په ځمکه مې وشیندل، ځمکه مې وکرله، اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ښه معلوم دی چې د دې ځمکې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي. زه در په در یم که دغه حاصل د ما اوس که نه، خدا راسي چې ګدایي ته لاس تړم.
دغه بې ځای شوې کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداري پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځورېږي.
ځمکه مې خط اول کې ده، یعنی منځ د دواړو جانبو نه ده، دغه لسو ځمکې درته وایم چې زه خپله ځمکې سر ته لاړم. دولت یو بیج لخوانه دا شکیف انداخت ما وسو اندو محمد افروت کو ماونس گسی بیل بیل وکما دو مردیکا دغه پیسې مر بنتاون شو بهتر من دولت نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو رامی ورسی دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سه نه زندگی نسته دانو
دوی زیاتوی چې د کندوز سیمه ایزو چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به یې ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په طرح باندې ولادت کار کوي تر څو ستنه شوې کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولایتي در ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت ایستل ځکه چې دوی د عاید همغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري. دوی په خپل سیمه کې وکولای شي تر څو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندوز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندوز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله په وروستیو کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده، یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندوز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې، ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
د پیړۍ هیلې.
سلامونه نیکې هیلې د ازادي رادیو ګلالیو اوریدونکو او همکارانو ته وړاندې کوم. مبارز خروټه ایم له پکتیکا سروبي ولسوالۍ نه. زه د ښوونکي په حیث دنده اجرا کوم او زما نظر همدا دی چې تیره څوارلسمه پیړۍ چې وه لومړی د ټولو جهانیانو دپاره یا د ټولې نړۍ دپاره چې کرونا وبا کې راغله ډیره خونړۍ پیړۍ وه او د افغانستان دپاره خو ډیره زیاته خورد نړۍ وه، ځکه چې یو کرونا وبا او بل تیر څو لسیزې جګړې وې چې دا پیړۍ ډیره زیاته خونړۍ کړې وه. او راتلونکي پیړۍ ته زیات خوشبین یو، علت همدا دی چې نور به موږ انشاءالله د سولې په ټغر باندې ټول افغانان وروڼه سره کښېني او نور به په امن کې ژوند کوو. ډېر ورته خوشحاله یو او هیله م هم دا ده چې دا پیړۍ د ټولو افغانانو دپاره، د ټولو مسلمانانو دپاره د سولې امن او د دوی د بشپړه د ژوند جوړېدا پیړۍ.
د ازادي رادیو د اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې چې د نوې پیړۍ لپاره څه هیله کوله او تیره کې څه لاسته راوړنې درلودې. نن د 1400 هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او دغه ورځ ورسره نوې 1500 هجري لمریزه پیړۍ هم پیل شوه. ازادي رادیو اورې د نوې کال په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه مهیروي د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صافه وازی اوریدلی شي. ازادي رادیو
په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو اورې د خبرونه دوهمنې مې ته ورسېدو وړاندې په دوهمنې مې کې د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه مهیروي د ځوانانو لپاره تاند څنګه او حقیقت څه دی د ځوانانو لپاره د تاند څنګه خبرونه کې بو وره چې یو شمیر ځوانانو د نوې ټکنالوژي پر مټ ویډیوي لاندو ډرامو ته مخه کړې ده په افغانستان کې وو ساتنې مې بجې شو یو ځل بیا په مکرې د